د مشال رډیو په بل خبرونه کې مو ز ګل ایاس هرکلی کوم. دا مهال په پیښور کې د سهار 11 بجې دي. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. اونیزه خبرونه د سولې په لور هم لرو. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه اورو. د خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ د مردان عبدالولی خان په هنتون زدکول کې مشال خان د وجنې نوټه سخستې. د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به وځپل شي او نن د ترکیې په آئین کې ترامیم لپاره ټول پوښتنه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکي مشال خان د وجنې نوټس اخیستې او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دېرش اګینټو کې د راپور ورکولو امر ورکړی. د سپریم کورټ چیف جسټس پرون په یو بیان کې ویلي چې په رسنیو کې خپاره شوي راپورونو او د معلوماتو پر اساس یې نوټس اخیستی دی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم پرون د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې نوټس اخیستی او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړي. د وزیر اعظم له دفتر خپور شوي بیان کې ویل شوي چې باید ټول قام په ګډه د هغه جرم غندنه وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې ریاست هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل لاس کې واخلي. د تیز زیارت په ورځ یو شمیر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه وهو او ویواژلو. زده کوونکو پر مشال خان په ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوي تور پورو کړی و، خو د مشال خان پلار اقبال شاهد دا تورونه ناسم بللی ول. د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی او پرون 15 نور مشکوک کسان نیول شوی دي. دې سره د نیول شوو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره جوړ کړل شوی ځانګړې ډلې د ویډیوګانو کتلو او جاج اخستو وروسته 15 نور کسان نیولې دي. په خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو مشر میا سعید په حواله ویل شوی چې ویډیوګانې کې شپږ د پوهنتون ملازمین هم شامل دي چې پکې درې نیول شوي او د نورو لټون روان دي. بلخوا پرون هغه اته مشکوک ملزمان د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول او د څلورو ورځو په ریمانډ پولیس ته حواله کړل شول. په پاکستان کې پرون د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وایان قاري سعید پرون مشال اړیته وی چې له ټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوې دي. د ادارې په وینا د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 25 نیټه شروع کیږي چې یوې میاشتې پورې به دوام ولري. په پاکستان کې د سرشمیرنې عمل د تیرې مارچ میاشتې په 16 نیټه پیل شوی و. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به وځپل شي. د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلی منګل پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو د استازو یوې غونډې ته دا خبره کړې ده. بلخوا د ننګرهار د والی وایان اتولا خوګیاڼي پرون مشال اړیته ویل چې په هغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال د داعش تر 400 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د عملیات د بهرنی ځواکونو د هوایي ځواک په همکارۍ باندې ترسره کیږي او ځمکني عملیات زموږ د ځانګړو کورنۍ ځواکونو یا ملي اردو کمانډو ترسره کیږي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پر اچین ولسوالۍ د امریکا د فوج وروستۍ بمی حمله هم د عملیاتو یوه برخه وه. د امریکا فوج د زیارت په ورځ تر ټولو ستر غیر اټومي بم په اچین کې د داعش د وسلوالو پر سمزو استعمال کړ. په لوی پکتیا کې د زدرانو د یولسو ولسوالیو قومي مشرانو ویلي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړیتوب ته تیار دي. د زدرانو اصلح قومي مشرانو، سوداګرو او مخورو پرون په خوست کې غونډه وکړه. د خوست د مجاهدینو شورا یو مشر مولوي سردار زدران پرون مشال اړیته ویل
د زدرانو د یولسو ولسوالیو قومي مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه.
په قومي مشرانو دا هم ویل چې د سولې لپاره د دوی منځګړیتوب ومنل شي د زدرانو ولس به د هغه کسانو په مخ کې درېږي چې له پریکړو او موافقو سرغړونه کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په ترکیه کې خلک په ریفرندم کې رائے اچوي چې لمخ یې په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راولي. د بدلون سره به په هغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان ته به ډېر زیات اختیارات ترلاسه شي او نوموړی به تر نورو لسو کلونو پورې په واک کې پاتې شي. په ترکیه کې ټول پښتانه په داسې حال کې کیږي چې د هغه هیواد له لویدیځ سره اړیکې ترنګلې شوې دي. د اتلسو آئینی ترامیمو لپاره به خلک هو او یا نه کې رای واچوي او دا به د ترک پارلمان رول کمزور کړي. په ټول پښتنه کې ساده اکثریت سره آئینی بدلون منظوري دي شي. د ایران ولسمشری انتخاباتو لپاره 1400 نه زیاتو کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. پرون د ولسمشری لپاره د نوم ثبتولو اخري ورځ وه. د نورلسم مې انتخاباتو لپاره د کاغذونو جمع کولو نیټه ختمېدو نه وړاندې د تهران میر یا خاروال هم کاغذونه جمع کړل. د دې ترڅنګ لومړی مرستیال ولسمشر هم خپل ځان انتخاباتو لپاره نومولې دي. نوموړی د ولسمشر حسن روحاني نږدې ملګری دی. حسن روحاني هم د اپریل په 14 نیټه د ولسمشری انتخاباتو لپاره خپل ځان نومولې و. چارواکي وایي 1416 دیش کسانو په انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره نمونه ثبت کړي دي چې پکې 120 خزې دي. د دې نه وړاندې خزو ته اجازه نه و ورکړل شوې چې په ولسمشری انتخاباتو کې برخه واخلي. وروستۍ خبر د امریکا فوج وایي نن سهار وختي د شمالي کوریا د یو میزایل تجربې هڅه ناکامه شوې ده. د امریکا فوج چې په جنوب کوریا کې میشتې ویلي دي چې د ناکامه میزایل ازموینې ورته معلومات ترلاسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس څو شېبې وروسته سیول ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اردوونکو خبرونه مد مشال رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراز په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. که چېرې صدروانی غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د مردان عبدالولي خان په وړاندې د کونکو مشال خان د وژنې نوټس اخستی دی. د خیبر باډي او تیرا میدان زمیدارانو ته د کرکلي روزنه ورکړل شوې. دا څومره ګټوره وه؟
دی باغاتو ته یا زمیداری طرف ته توجه کی خپل آمدن واخلي د خپل ځمکې او د چار شاپیم تاسیسونه چې دا اوارډ کې د معاشري اهم غړي جوړ شي.
د جنوبي وزیرستان کوټ کې اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
سکول خلاصې کې مانو مین سکول نشتا دی. ګوډ سکول دی په کلي شته او اسپیټال خو شته نه. سیر سره د میز کوټکی علاقه شه دی شنګي کوم په علاقه شته.
ونیز خبرونه سولې په لور کې مو لوبي څنګه د تشدد مخه نیول شي موضوع سیړلې ده.
که په یوشي کې مشغول وي نو خامخا سبا نه غلط کورونا پاتې کیږي نه نشو ته مسئله بری پاتې کیږي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د مردان عبدالولي خان په هنتون زده کوونکې مشال خان د وژنې نوټس اخستی دی. چیف جسټس میا ساقب نثار په یو بیان کې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته امر ورکړ چې په شپږ دیرش ګینټو کې راپور وړاندې کړي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هم د پیښې غندنه کړې ده. د مشال خان د وژنې پر ضد په ټول هیواد کې د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د خالی پورس چیف جسټس میا ساقب نثار د عبدالولي خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان د وژنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه په شپږ دیرش ساعتو کې راپور غوښته دی. د ذکر دا چې د تیر زیارت پورس په عبدالولي خان یونیورسيټي کې په سونو طالب علمانو د صحافت د څانګې یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې ووژلو. د پیښې وروستو یونیورسيټي د نامعلومه وخت لپاره بند کړی شوې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وژنه د افسوس سرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وجنه کې ککړ کسان دې په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپلو لاسو کې اخستون کې په هیڅ ډول زغمل نه شي. د خالی پورس د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې پولیسو دا هدایت جاری کړی شوی دي چې په پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیول شي او اولس د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. دې ترڅنګ هم تیره ورځ په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو لخوا احتجاجی مظاهره وکړی شوې او غوښتنه یې کوله چې د پیښې په صحیح توګه پلټنو وروسته ککړ کسانو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې ویلي چې د مشال خان وژنې په تور 15 نور کسان یې نیولي دي چې دې سره د نیول شوو کسانو شمېره 43 ته رسیدلې ده. د دې نه وړاندې د مشال خان په وژنه کې ککړ اته مشکوک کسان عدالت ته په عدالت جوډیشل ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي دي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې راپور کې وو.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی چې د سرکاري شمیرې تر مخه 15 نور کسان پکې نیول شوي دي چې ورسره د نیول شوي کسانو شمیره 43 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوي چې مشال خان د وژنې پلټنو لپاره جوړ کړی شوی خصوصي ټیمونو د ویډیوګانو کتلو او جج اخیستلو وروسته د نورو سو ملزمانو پیژنګلو کړی چې پکې 15 نیولي هم دي. خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو د ضلعي مشر ډاکټر سید دخلی ویلی شوی چې دغه ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین هم شامل دي چې پکې درې نیول شوي او نورو لټون روان دي. د پولیسو مشر زیاته کړه چې د ملازمینو په دغه پیښه کې د ککړتیا له وجې پلټنو نوی اړخ اخیستی دی او اوس په نورو اړخونو باندې هم دوی پلټنې وکړي. بلخوا وړاندې نه نیول شوي اته کسان پرون د ترهګرۍ ضد عدالت ته په ټینګ امنیت کې وړاندې کړی شو چې عدالت دوی د څلورو ورځو په ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړی. بلخوا د مردان د پولیسو مشر دا هم وایي چې د مشال خان پوسټ مارټم رپورټ یا پس د مرګ طبي رپورټ دوی ته ورکړی شوی دی چې پکې د وژنې وجه ډزې ښودلې شوي دي. د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره د سی ٹی ڈی یا ترګرۍ ضد محکمې مرسته هم د مردان پولیسو ته ترلاسه دي. نوموړی زیاتوي چې ډېر زر به په دغه کیس کې نور پرمختګ هم وکړی شي. بلخوا عبدالولی خان پوهنتون مردان دننه او ګیر چاپیره امنیتی اهلکاران په ځای کړی شوی دي چې پوهنتون دننه هم پلټنې روان دي او د شکمنو کسانو د نیولو لپاره عملیات هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو درنکو، د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې د هیواد جید علما د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه غندلی او اسلام او شریعت هیڅ چاته د دې خبرې اجازه نه ورکوي. نوموړي مشال رادیو سره په مرکه کې ویل چې ریاست باید له جرأت نه کار واخلي. په دې اړه مې ډاکټر قبله ایاز سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د مردان پیښې ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې ویل
بغیر دې تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیچا ته اجازت نشته او شریعت چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې په خپل مدعی هم شي، گواه هم شي، منصف هم شي او بیا دې سزا دې اطلاق جلاده کار هم ته پلاس والے دې خبرو اجازت بالکل نشته. او جید علما چې دي لکه مولانا تقی عثمانی صاحب چې مفتی اعظم دې پاکستان بیا په دې باره کې فتوا موجوده ده دو ورځو کې دن دن زمونږ چې په ټی وی باندې دی علماء پتلی ګورو یو ډېر جید مفتی د کراچی مفتی نعیم سے هغه ډېر کلم کلا علل اعلان دا وی چې دا کار چې کوم دی دا شریعت کی تقاضو سره هم هم نه دی او د شریعت خلاف ورزی دا.
ډاکټر قبله ایاز صاحب، کومنګ ګورو په پاکستان په ټولنه کې او به په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې ولې د زغم او د برداشت دغه په ختمېدو ده ماده؟
نو دیخو وجوهات دې زیات دي، خارجي وجوهات هم دي، اندرونی وجوهات هم دي. خو زما خپل یو خیال دی چې د دې طرف څخه چا پاملرنه نشته. هغه دا دی چې نن سبا کوم نظام په تعلیمي ادارو کې نافذ شوی دی، دا دې ته چې 4 ساله بی اے وایي، څلور کلیز بی اے، بی ایس، بی ایس، دا داسې یو نظام دی چې په دې کې ادب، لٹریچر، معاشرتی علوم دا بالکل رو رو د تعلیمی ادارو نه وزي لګیا دي. او د تعلیمی ادارو چې کوم نظام دی د هغوی تعلق صرف د پیسو سره جوړېږي لګیا دی. نو چې کله په هغه کې انسانیت ختم شي، همدردی ختم شي، جذبه ختم شي او په داسې سونه د نصاب حسابي مخکره خبره ده چې همداسې صورت به جوړېږي لکه کوم بدبختانه چې په عبدالولی خان یونیورسټۍ مردان کې جوړ شو. او زه خو هیریږم حقیقت دا دی، دا واقعیت به په دې نه هم زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، یو آخري پوښتنه دا ده چې په دې هر څه کې د ریاست څه رول جوړېږي چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره څه تګلاره جوړه کړي؟
بالکل، ریاست ته پکار ده چې د جرأت مظاهراو کی او اوسه پوری ریاست کی کوم دے ادے بھام خکار دے او د یو دباو خکار دے جی پرسو پوری د دباو دے بھام نه بهر نیوته او زو خوشبینی نه رم.
مذهبي تعلیمی چارو پوها ډاکټر قبله ایاز چې مشال رادیو سره ځنګړې مرکه کوله. درنو اوریدونکو نږدې د موضوع ته ورته یو لیکنه هم تاسو لپاره لرو. خبري اجانس ایرن لیکي د پاکستان حکومت وای دوی د زینو هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې پیل کړي چې د دوی په وینا کارکونکي په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی کوي. بلخوا په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د حکومت په دغه ګام اندېښنه ښودلې زیاتوي. ریاستي ادارې د مدني ټولنې غږ خاموش کول غواړي. د لیکنې نورې برخې درته فرخند اسد وړاندې کوي.
د بشری چارو خبری اجانس آی آر آی این لیکي پاکستان د هغو غیر سرکاري ادارو په اړه پلټنې کوي د کومو په اړه چې د هیواد وای په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی کوي او یا نور غیر اخلاقي شیان خپروي. د دغه هیواد وفاقي استخباراتي ایجنسۍ د انټرنیټي جرمونو څانګې تیره اونۍ دغه پلټنې پیل کړې دي. د دغه استخباراتي ایجنسۍ یو مشر نعمان اشرف خبری اجانس ته ویلي دي د ځینو غیر سرکاري ادارو غړي غواړي ټولنه کې بے ثباتی خوره کړی او د خلکو جذباتو او احساساتو ته تاوان ورسوي. دا خبره په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر زیارت په ورځ یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور د دغه پوهنتون زده کوونکو په بېدردۍ واجه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن بیا وایي دغه پلټنې ښکاره کوي چې حکومت د مدني ټولنې غږ خاموش کول غواړي او د دغې للارې په غیر سرکاري ادارو کې ویره خورول غواړي. مهدي حسن د اهم وایي په حکومتي ادارو کې مذهبي تندره و خلک د داسې کمپاین تر شا دي. دوی په غیر سرکاري ادارو کې په کارکونکو د مغربي هیوادونو د ایجنټانو تور لګوي او بیا داسې خبرې خپروي چې ګینې دغه کسان د غربي هیوادونو ایجنډا په پاکستان کې پر مخ بوزي او دا ډېره د حیرانۍ خبره ده. اجانس لیکي حکومت د وار له مخې داسې یو قانوني نظام هم لري چې په دغو غیر سرکاري ادارو او د دوی په کار نظر وساتي. په 2015 کې هم حکومت د ناروې د کډوالو په اړه د یوې ادارې کارکونکي د دغه هیواد وستلی وو او سیو دی چلډرن ادارې کار یې هم د څه وخت لپاره ځنډولی وو. خبري اجانس لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ ده، خو کوچیرې په یو تن داسې ستور ولګي نو دا امکان شته چې خلک هغه ووژني. لکه څنګه چې د مردان پېښوا چې زده کوونکو بغیر له ثبوته د پوهنتون بل زده کوونکی مشال خان په بې دردۍ سره اوجه او د هغه دوه نور ملګري یې ژوبل کړل.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمې نټه د پاسه یو بجا
حجره
په اتمې نټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری گڑے
پدوانی مو بجو
دا مشال مرکا
پدرینی مو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
مشال اړیت تاسو غوږی درنودونکو د کابلی سمو پرمختیاي پروژو چارواکي وای د خیبر په باړه او تیرا میدان کې د زراعت او بهالې لپاره کار شروع کړي چې په کې کاروندګرو ته د کرکلی او اوزارونه به ورکوي. دا چارواکو په خبره د دې پروژو لاندې به کاروندګر وکړي شي چې خپل شاړې ځمکې آبادی کړي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام پر مختیي پروژې لخوا د خیبر چنسای په باړه او تیرا میدان کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت شاړو شو ځمکو او باغونو د بیا آبادولو کار پیل شوی دی. په دې لړ کې زمیندارانو ته د کرکیلي تربیت او اوزار ورکول کیږي. په خیبر هاوس په خبر کې د یو تربیت په وخت د دغه پروژې او چارواکي اګریکلچر آفیسر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
په همدغه طریقه باندې دا منیجمنت شو ارچډ منیجمنټو زمیندارانو نوم ته دې باره کې خصوصي ټریننګ ورکو چې دوی باغاتو ته یا زمینداری طرف ته توجه کی او خپل آمدن واخلي د خپل ځمکې نه او د چر سوپیم تاسیسونه چې دا اوایډ کی او د معاشري اهم غړي جوړ شي.
او د فاټا د اګریکلچر یا زراعت محکمې یو بل چارواکي شمس الاسلام وویل
نو ما دا سوچ یاره دا خلک خو الته اوس ریټرن شول د دوه لیولی هډ ډیپند ټول چې کم دی پس مکه باندې دی نو لازم کې موږ څنګه جوړو نو هغه خلکو ته موږ په ټریکټرو باندې ازم کې چې کم دی هغه ریهیبلیټیشن وکړو هغه چې موږ ریهیبلیټیشن شروع کو نو دا خو 35000 اکر مکه دا نو دی ته موږ وسره سېدو نه او چې کم موږ نه کېد شو امنګ کو چې کم موږ نه نشو کېد بار د ډونرز ته مختلف انجوګانو ته چیرې تاسو راشه د خلکو مدد وکړي
د خبر جن سید باړی یو زمیندار مې راجګل پرې دی وای چې په دې تربیت کې د کر کلی ډېر ترکی زده کړې
بوټو د کروندې طریقه زده کړله چې یو بوټی نه د بل بوټی پورې فاصله د چومره یې هغه موږ شل پټه فاصله کې به چلګو هغه کې ټریکټر هم ګرځېدای شي کرندام کې کولای شي فاصله ته اخستای شي بلکې موږ له هغه کرېټونه هم وروړو چې هغه کمې ماڼۍ هم پکې کېښوې چې په دا شکل به توسې دا ماڼۍ هم ګدو
د خبر جن سید اګریکلچر یا زراعت محکمې چارواکي وایي چې دوی به دغه زمیندارانو پوره مرسته کوي او چې دوی کوم فصل تیار کړي نو مارکیټ به هم ورلا پیدا کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سید
مشال رادیو ته تاسو غوږی دونکو له خیبر نه وزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان کوټکی سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي د سیمه اوسیدونکو مشال رادیو ته وی چې لارې خراب دي او د جنکو سکولونو هم غیر فعال دي بلخوا د سیمه نه د پارلمان غړي صالح شاه ویل چې دا مسله په سنټ کې راپور تکړي نور تفصیل سیلاب محسود راکوي
د سولی وزیرستان کوټ کی سیمه کا بالیون بے شمیر نمگرچاو اور اٹو مشکلاتو سرا مخماخ دی پداغا بارکش دے دغی سیمه یو قبائلی سیف اللہ خان ایڈوکیٹ پدا رنگ جاگی جی
کوٹ کی شدے میں مسئلہ مسائل خو نور ہاں دیر دی اوالی ترجیح دے مسئلے دادو چھ بغیر نا شکی مہینی نا شخصوی دی باندگون پر شورزی مولینا پر شورزی اوال خدا دا غصہ پیو دا مربانی دا وشیر سرا بلا دے میر دے سکول خلا شکی مانو مین سکول نستا دے گوڈ سکول دی کلیشے او اسپتال خوستانہ سیر سے دے میجر کوٹکی علاقہ سے دے ایشانگی قوم پا علاقہ سے
ملک حضرت علی ایشانگائی زیادتوی چھدلتا دے جنکو آتا نس کولونا بیخی بند او دے وڑو وڑو ترکیتی چارو منصوبے کا بالیانو تا دے رشوت ورکولو ذریعہ گرز دلے دا
کوٹکی سے دے میج روڈینا اولیار نستا دا چکی میں دے جنکے سکولینا دی داغا دے میج وطاو نس کولینا دی چھ داغا غرابود بھی لور دی بلا مہربانی دا وسی دے میش پہلا کاشے داغا دواد والا کاری پیس کی مینا دا ختم سی کا چیر اس کی مینا رکاوی دس اس کی مینا رکو چیزا علاقہ پہ عبودا سی
داغا نم گرتیاوے او مشکلات میں چی دی سی مینا دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ کرشیتا ور مخشے کڑے آغوی لاوز وقت چپ داغا با ریکش بازا دے زیموار و حکومتی چارواک چو سارا بیڑواندائی تماس وانسا
شک نشتا دائی چه پا طول وزیرستان شه خو خصوصا پا دا کوکی ایریاک شه دا ماینی نا صفویه ندی شویه دا ماینی صفویه دا پا احسن طریقه سرا وشی ور سرا یا بلا دا ما سرا هدو چه پا طول وزیرستان شه دا صورت حال دائی چه دا کم علاقی وقتی خلوص شویی دی لکا کوتکای دائی کنکای رغزای دائی دا پورتا دادا دو خدا کشه دا دیگن کیس کوری ناشتا خو فعال ندی دا دسن په فلور باندې دا خبره کی په فاتا کې ولته هغه کوي چې دا سکولینه او دا سپټالینه د خپل پښو ودرې
د کوټکی کا بالیانو یلا جوا تکړه چې سرکار به د دوی د غانم ګرځاوي او مشکلات زر کی ورته سم کی سیلاب ماسود مشال ریډیو ټانک
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو درکو زو ننګرهار ولایت ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وای هغه سیمه چې دوه ورځې وړاندې د بمونو مور په نوم بم بمبار شوی وو هغه اوس د افغان امنیتي ځواکونو سره په لاس کې ده او د مخته تک په حال کې ده چې په ورته وخت کې د چین ولسوالۍ ولسونه هم د دې عملیاتو نه خوښ دي او د دوام غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې ورو
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې بمبار شوي دي اوس هلته امنیتي ځواکونه فعال دي او د داعش وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي په تیرو وختونو کې په ځلونو د داعش پر ضد عملیات پیل شوي وو، خو د مامن درې په ساحه کې د همدې بمبار شوو سمڅو له امله عملیات نه بریالي کېدل. دی وایي د پنجشنبې ماښام د هوایي برید وروسته اوس امنیتي ځواکونو یا د سیمه نیولې او نور هم د مخته تګ په حال کې دي.
زموږ عملیات اوس پاچیر ولسوالۍ کې دوام لري. هغه سیمه کې چې برید شوی دی هغه د امنیتي قواو په لاس کې دی، اوس هلته داعش حضور نه لري. عملیات مخکې تګ ته زمینه برابره شوې ده. د همدغه سیمې څخه ډېر تهدیدونه وو، اوس هغه تهدید هم له منځه تللی دی.
نوموړی وایي دغه روان عملیات د پخوانیو عملیاتو سره په توپیر کې دي او په خبره یې کومې سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شي هلته به امنیتي بیزونه جوړیږي.
عملیات به تر هغې دوام وکړي چې داعش لمن له ننګرهار څخه ټوله شي، دلته په بشپړ ډول وځپل شي، بیرته د سیمې د ساتنې په خاطر بیزونه جوړ شي. لوی د بل لومړی ځل وي چې زموږ په هغه سیمو کې چې هلته داعش حضور درلود او له هغوی څخه پاکیږي او بیرته هلته پراخه بیزونه جوړیږي، پوستې جوړیږي، د بل لومړی ځل وي، له هغې وروسته به عملیات پای ته رسیږي.
بلخوا د شینوارو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم د دې روانو عملیاتو نه خوښ دي او په خبره یې دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي. دوی له امنیتي ځواکونو نه غواړي چې یادې سیمې دي په بشپړه توګه د داعش وسلوالو له حضور څخه پاکې کړي.
دا چین ولسونو ته د منلو وړ دي. اچین ځای خلک اچین ولسونه وایي زموږ کورونه دي وران شي، زموږ پټي دي کروندې دي خراب شي، اما عملیات ته ادامه وکړي موږ ته د منلو وړ دي. د ځای خلکو په وینا باندې هغوی دا خبره کوي چې دا د بمونو د مور اما که چرته پلارم یې هغه دې استعمال کا خو موږ دغه ناورین نه خلاص.
که زه د ځای خلکو خبره درته وکړم، ځای ولسونه د شینوارو چې کوم دي دغه عملیاتو نه سلسله ناراضي دي، په دې معنی باندې چې هغوی په دغه ناورین کې کیل دی لا تروسه داسې زمينه ورته ده د یو شیم نو برابر شوی. اما دغه عملیاتو په ذریعہ باندې هغه ډیره دلچسپي سرګنده کړی ده، خوخي سرګنده کړی ده.
د تیرو شلو ورځو راهیسې د ننګرهار په هغه سیمو کې چې داعش وسلوال فعال دي، د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي او د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې هغه مهم سیمې چې په خوا داعش سره وي اوس امنیتي ځواکونو نیولې دي.
درنو ودونکو له ننګرهار زو پکتیا ته. د لوی پکتیا د زادران میشتو یولس ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو ویلي کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې او خبرو اترو لپاره منځګړیتوب وکړي. دوی زیاتوي تیار دي قومي دود او رواج له مخې د خبرو اترو لپاره د لوی پکتیا هغه سیمو ته ورشي چېرته چې وسلوال فعال دي او افغان حکومت سره عملاً په جګړه کې دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د شنبې په ورځ د زادران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روڼااندي چې په خوست کې د زادرانو د قومي یووالي په یوه غونډه کې راټول شوي ول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړه چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لویې پکتیا د کدرونو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زادران مشال راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وښود څو د خپل قومي اغېز نه په استفادې د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساتات او منځګړیتوب وکړي.
دیولس ولسوالیو قومی مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د هغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختم شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجي عارف زدران وایي د زدرانو هغه سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولی شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیر ولسوالۍ دو یغه تاسو ګنو شي تلای زدران خپل اوی تلای شمه که ګرځدای شمه امن کړ واستای شمه یغه خلک سره غدای شمه چې صبرینه غوټه مکس بایس د سوله وکي یو افغانستان زمانی چې بل خبره به نه غولي.
د انصاف ګون مشر انجینر احمد شاه زدران وایي کچېره د زدرانو په منځ کې د توپ هوکړه وشي او واستوال د دوی د سولې وړاندې زونه مني نو قوم به په یو غږ دغه په مقابل کې ودرېږي.
هر خلک چې جهان ته خند وکي شوی ان شاء الله ضرب لري کیږي دا به اصلاح کیږي. که به اصلاح نشي دا به په کم باندې موږ راکوو چې د افغانستان د حدوداتو نه په کلکه سره دفاع وکړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د لوی پکتیا د اوسېدونکو یوه ګیله دا ده چې په نظام کې ونډه پیکه او کمرنګه ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظر دی.
لویه پکتیا کادرونه لري،
جنرالان لري وزیران لري په دولت کې نه چې په کورو کې ناست دي د لوی پکتیا ټول قومونه د دولت نه خپل هغه سامیا چې دې کېږي ټول ته نه غواړي دا د کم او قانوني حق دی.
یادونه ورده زدران د لوی پکتیا د سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د یاد قوم اوسیدونکي دي. نجیب لالو خیل، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږې د خبرونې نمای ته را رسیدلی وو. وخم شوې دی په پیښور کې د سهار 10 بجې د خبرونو لنډیز به واورو او بیا به نور رپورټونو ته ادامه ورکو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار پرون د مردان عبدالودی خان پوهنتون زده کوونکو مشال خان د وژنې نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دېرش ګینټو کې د راپورټ ورکولو امر ورکړی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم پرون د مشال خان د وژنې غندنه کړې او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکو مشال خان د وژنې په لټونو کې پرمختګ شوی او پرون پنځه نور مشکوک کسان نیول شوي. د دې سره د نیول شوو کسانو شمېره دیارلسو ته رسېدلې ده. په پاکستان کې پرون د سرشمېرنې او کورشمېرنې لومړی پړاو سرته رسېدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو ویان قاري سعید پرون مشال اړیکې وویل چې له ټول هېواده ورته شمېرې ترلاسه شوي دي. د ډینګهار والي ګلاب منګل وای د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسله واله ډله به وځپل شي. د والي دفتر خبر پاڼه وای ښاغلي منګل پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو د استازو یوې غونډې ته دا خبره کړې ده. په لوی پکتیا کې د زدرانو یولسو ولسوالیو قومي مشرانو ویلي د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړیتوب ته تیار دي. نن په ترکیه کې خلک په ټول پښتنه یا رفرندم کې رایه چوي چې له مخې په اساسي قانون یا ان کې بدلون راولي. دې بدلون سره به په هغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي. د ایران ولسمشر انتخاباتو لپاره 1400 نه زیاتو کاندیدانو کاغذونه جمع کړي دي. پرون د ولسمشرۍ لپاره د نوم ثبتولو اخري ورځ وه. او د امریکا فوج وای نن سهار وختي د شمالي کوریا د میزایل آزماینه ناکامه شوې ده. د امریکا فوج په جنوبي کوریا کې میشته ویلي د ناکامې میزایل آزماینې معلومات ورته ترلاسه شوي دي. درنو اوردونکو، د خبرونو لنډیز سره وزو اسلام آباد ته، چېرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روان ردل فساد اپریشن کې د جنوبی پنجاب په ضلع ډیر غازی خان کې د وسلوالو لس سہولتکاران اجلې شوی او په دغه موقع و مشکوک کسان نیولې شوی هم دي چې تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره خودل کیږي. د ادارې په وینا د دې کاروایانو نه داسې ښکاري چې د وسلوالو شبکې په لاهور، کراچي، فاټا او په افغانستان کې موجود دي چې وخت په وخت خپل کاروایانی کوي. نو په داسې صورتحال کې بعد د دې د خاتمې لپاره یو کوټلې منصوبه بندي جوړول پکار وی. نو اوس چې ردل فساد اپریشن روان دی، باید چې دا د هغه چا پر ضد جاری وساتل شي چې تر هغه ته سہولتونه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي د تر هغه او سخت دریځې د خاتمې لپاره یوازې اپریشن ضروری نه دی. د دې سره سره به د سکولونو، کالجونو او یونیورسټو کې د نصاب په بدلون باندې هم غور پکار وی. نو باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه سره کینی او په مشترکه توګه په پوره ملک کې د یو شان نصاب جوړولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د سینټ چیرمین میار زارابانی د حکومت د رویې پر ضد احتجاجن کار بند کړي او له سینټ نه د استعفا ورکولو هم ویلي. د کوم وروستو چې د خزاني وفاقي وزیر د چیرمین میار زارابانی د بخلا کولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. ادارې وړاندې لیکي چې د سینټ د چیرمین په دې عمل باندې به د وفاق وزیران ښه خبر وي چې د دې پر شا سپټ عمل دی چې چیرمین دا ګام پورته کړو. خو موږ دومره ویلی شو چې د نوموړي په وینا چې وزیران سینټ ته ناراضي او د تپوسونو جوابونه هم په سم ډول نه ورکوي چې د دې غیر سنجیدګي ښایي او دا رویه د جمهوریت پر ضد ده. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس په خپل د سینټ په غونډه کې د ګډون فیصله کړي، نو ضروری ده چې وزیران هم پارلیمان ته په سنجیدګۍ سره وګوري او خپل حاضري ضروری کړي چې دارنګ جمهوریت او د ملک ته ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه مکړی ده. دی وایر خبری ایجنس په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور روستي وژنې تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د امریکا غږ رادیو پاڼه په یو لیکنه کې وایي په افغانستان او شام کې د روس پالیسۍ د امریکا سره په ټکر کې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
دی وایر خبری ایجنس په خپل راپور کې د پښتنه راپورته کړي چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان چې پر ضد یې د مذهب د سپکاوي هیڅ قسمه ثبوتونه نه وو څرنګه په بې دردۍ سره وژل شو. خو لیکنه وایي چې دا لومړی ځل نه دی ځکه چې له دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان په دغه ډول وژل شوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په عین کې د احمدیانو کافر ګرځولو او بیا له هغې وروسته د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د سختدریزه پالیسیو له کبله په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وژنې زیاتې شوې. په لیکنه کې راغلي که پرسکا پر یو کس د مذهب د سپکاوي تورونه وي نو د هغه پر ضد باید په عدالت کې مقدمه وچلول شي نه چې عام ولس هغه ته سزا ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې پاکستان کې د ناموسي رسالت قانون له مخې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. همداراز لیکنه وایي د قانون له مخې هغه کس ته به هم سزا ورکول کیږي چې پر یو تن یې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولي وي. خو د لیکنې له مخې د قانون دغه برخه ډېره کمه عملي کیږي. بلخو د امریکا غږ رادیو په خپله ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې چې سر لیک یې دی په شام او افغانستان کې د روس پالیسۍ د امریکا له هغې سره په ټکر کې دي. په لیکنه کې راغلي چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان امنیت او د سولې بهیر په اړه د روس په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران او هندوستان په ګډون یوولس هیوادونو برخه واخیسته. روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. جرمني خبري اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل یې ولټول شي. دغه غونډې ته امریکا هم بلل شوې وه خو برخه یې پکې وانخیسته. د امریکا غږ راډیو ویبپاڼه وایي د امریکا دریځ دا و چې له وړاندې ورته د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه ویل شوي او نه هم د غونډې اهداف واضح وو. بلخوا روس د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته هم دوام ورکړی. کارپوهان وایي چې په افغانستان او شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره د ماسکو او واشنګټن ترمنځ همکارۍ ته لویه اړتیا ده او د دې لپاره باید امریکا او روس خپلمنځي اختلافات ختم کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو درونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم او رپورت لرو. په ترکیه کې نن د اساسي قانون یا آئین کې بدلون په اړه ټول پښتنه کېږي. د ترکیه خلک به چې په ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي د هو او نه جواب ورکولو موقع به ولري. د قوانینو د قانوني ترامیمو پلویان وایي چې دا بدلون به د هغه هیواد ډیموکراسي پیاوړی کړي خو مخالفان یې وایي چې د ولسمشر صلاحیت به زیات کړي خو هیواد ته ګټه نه لري. نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د ترکیه خلک نن د خپل هیواد د اساسي قانون د تعدیل په ټول پښتنه کې ګډون کوي. ولسمشر رجب طیب اردغان پر ترکانو غږ وکړ چې په ټول پښتنه کې د قانون د تعدیل ملاتړ وکړي. هغه پرون په استانبول کې یوې غونډې ته وویل زه وایم چې سبا به په دې هیواد کې بدلون راستي. زما خلک به د ترکیه جمهوری په تاریخ کې د اصلاح یو ستر تغییر راولي. د نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې د تعدیل پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او ډیموکراسۍ سره مرسته وکړي خو مخالفان یې وایي چې که دغه تعدیل تایید شي د اردغان په ګټه به تمام سي، پارلمان به کمزوری کړي، قضا به سیاسي شي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه، استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاوو زره ترکان چې محصلان، د پوهنتونونو استادان، خبریالان او مدني فعالان پکې دي، بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې د نننۍ ټولپوښتنې لپاره د ملاتړ راغونډولو کمپاینونو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د انقرې اړیکې خراب کړې. جرمني او هالند د ترکیې د حکومت استازو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو ترکانو ترمنځ د کمپاین لپاره غونډې وکړي. دې مسلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت په غوسه کړ. اردوغان پرون هم په استانبول کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر یو شمېر اروپایي هیوادونو تور پورې کړ چې د دې ټول پوښتنې په مخالف کمپاین کې لاس درلود.
فرشته جلازه و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اردوونکو، د ماسکو په ناسته کې د سیمې هیوادونو د افغانستان له هغه دریز هرکلی وکړو چې طالبان دي د افغانستان په مشرۍ سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویاندوایي په دغه ناسته د طالبانو په شمول ټولو وسله والو ډلو او مخالفینو یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې له ترهګرۍ دي لاس واخلي. نور تفصیل واصل وصال راکوي.
افغان حکومت د مسکو په ناسته کې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او مخالفینو سره د خبرو اترو له لارې پر سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی. افغان پلاوی په دغه ناسته کې رښتینی سیمه ییزه همکاري او د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو پیلېدل مهم بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونو د افغانستان له هغې تګلارې سره چې د جنګ دوام د حل لاره نه ده همغږي لري.
اکثریت کشورهای شرکت کننده با موقف افغانستان توافق کردند.
اکثریت ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریز ملاتړ وکړ او هغه دا چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په اړه یوې ګډې اجماع ته ورسیږي او طالبانو ته یو قوي پیغام ورسوي چې د حل لاره خبرې اترې دي، نه تاوتریخواله.
گفتگو می باشد نه خشونت.
د روسیې په مشرۍ د مسکو ناسته چې د جمعې په ورځ ترسره شوه، پکې د روسیې په ګډون چین، هند، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او افغانستان ګډون درلود. په دغه ناسته کې د افغان پلاوی مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ رئیس کاوه. د افغانستان د سولې په اړه د درېمه ناسته ده چې د روسیې په قربتو په مسکو کې ترسره شوه. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو په دغه ناسته کې له ګډون څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا نه ګډون د سولې له بهیر نه د نه ملاتړ په معنا نه شي کېدی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ناستې ګډونوالو د افغان پلاوی له هغه غوښتنې چې دا ډول بله ناسته دې په کابل کې جوړه شي ملاتړ کړی او تمه ده چې ډېر ژر د جوړېدونکې ناستې ایجنډا او نیټه اعلان شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
درنو درکو ژمنې سره سم وستاسې پام راګرځوم د اونیزې خپرونې د سولې پلور. د سولې پلور نننۍ خپرونې کې به واورئ چې لوبو څنګه په جنوبي افریقا کې د تشدد مخه ونیوله او زموږ په سیمو کې څنګه ناامنۍ په ختمولو کې لوبې خپل کردار ترسره کولی شي. دا خپرونه تاسو لپاره هره اونۍ بشیر ګواښ جوړوي. راځئ چې د دې اونۍ د سولې پلور خپرونې ته غوږ شو.
د سولې پر لور.
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډېر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم.
لو
محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیا او خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو اورونو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد څو اورونو وروسته په تیزۍ سره منډې کوونکې ټریویس هیډ هم آوټ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 دېرش منډو وګټله.
خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بئی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان
اوریدونکو د نړۍ مشهور لوبغاړو 18 کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډیر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالی له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د آسٹریلیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 لوبې وروسته د راشد خان پړول
هغه ډیر روښانه راتلونکی لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبیږي، کله چې لوبې ته راوته نو یو څه پریشان وو، خو ما ورته وویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستا ملاتړ دي، هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر لوګ د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزیا تکړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړل او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکی هیلی وړاندې کوم، ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ را په برخه کړئ. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولېز هغه بدل کی. نموړی وای
دا به ومه چې د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی و. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه ته کمبوچیو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر و هغوی ته هم دغه خبر ورغی، نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر و چې دغه دواړه لوبغاړي په آی پی ایل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنی که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ دپاره یا د سولې نمایندګي کولو لپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کښې که تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغو ولایتونو کښې چې هغوی په مشکلاتو کښې وو، هغه د خلکو مشکلات ولیدل، د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې کومکي لوبې په مخ باندې وزر واچولې، او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمع کړل، یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره کومکونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کښې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کښې دي، په خارج د افغانستان کښې دي، که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې ښه لګېږي او ځان افغان بولي، نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره هغه که د هر یو ولایت سره هغه په دغه ټیم باندې فخر کوي، نو دې نه دا ظاهرېږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي، او د سولې په راوستو کښې او د په افغانستان کښې دغه د قومي څه نه څه بدبختۍ چې راغلي دغو په ختمولو کښې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کښې خو دغو لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنګونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوښي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډېر ضروري دي.
ته په یو شي کښې مشغول وې نو خامخا ته به نه غلطو کارونو نه پام کېږي، نه نشو ته مشغوله به دې پام کېږي. د سولې پر
لور تاسې له مشال رډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن په راوستلو او مینې خورولو کې لوبې مهم کردار لوبوي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقې دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بیلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاقه وي. په دغه کلونو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلونو زندان، ډېرو زیاتو شکنجو او هلو ځلو وروسته په دې وتوانېد چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تورپوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بېلابېلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تورپوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سي په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقې رګبي لوبډله چې له یولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تورپوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تورپوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تورپوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس خپل یو تقریر کې ویل
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د مشال تر څنګه اوسئ. د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
دردونو کاروان تکور تکور زمان ساد دردونو کاروان تکور تکور زمان کور زمان وطن مور زمان کور زمان وطن مور زمان
مشال ریڈیو دا